ازادي راديو قدر من اوريدون کو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي تاسو په وکه د دې سات خبرونه ته لا ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوي کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اجانس د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبرې ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلوېشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې شل، د نیمروز د وریښم او پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج شوي دي، خو پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوی ګمارل شوی سفیر علي رضا بګدلی نن شپه کابل ته له رسیدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د ایران لپاره د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابت ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د محمدي په خبره دا ماشومان کالر کلي ته روان وو چې د درنې واورې د ورېدو له کبله په لار کې بند پاتې شوي او سا یې ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګرو غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نورالدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغان اسرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغې ټولنې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغاني اسرمیاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شعبالدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغاني اسرمیاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. د خیبر پختونخوا په کور مکه د شویګانو او سونیانو له اوربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه یو چارواکي د نوم د نخو د لوپ شرط نن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د نومبر میاشتې له 28 راهیسې په فرقوي شخړو کې د وژل شویو شمیر 144 تنو ته رسیدلی دی. په کور مکه چارواکي وایي لا هم په ځینو ساحو کې دازی کیږي چې د درولو هڅې روان دي. د نومبر پر 28 لا شو یمېشتې صاحب پاره چنار پیښور ته د مسافرو پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې 15 څلوېښ شو او څلور سونیان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو دغه راز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 350 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکارۍ ادارې پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-14 ډوله جیټ الوتکو او رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې شته. که څه هم واشنگټن له تایوان سره رسمی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو عمده ملاتړی او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکی ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنګي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی مونږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوی دی. د خبری ټول کې تاسو فرشته صاحب د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دې خبرې ټولګې کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ د جرمونو نړیوالې محکمې له حق قضیونه هم هرکلی کوي چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجع شوي.
هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاودو توګه او ماینونو سره ژوند کول دوی ته ستونزمن دي.
دا منځکا ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل ځمکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو پر راپورونو د افغانستان لپاره د ایران نوې استازي یو سرپرست سفیر ټینګار وکړ چې هڅه به یې داوي چې د تهران او کابل اړیکې پراخ شي. علي رضا بیگدلی د حسن کاظمی قومي په ځای ټاکل شوی دی. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. همدارز له افغانستان د مخدره موادو قاچاق او د اوبو د ویش پر مسله انتقادونه لري، خو ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې تجارتي سیاسي اړیکې لري. په دې اړه نور زیات په سټډیو کې را سره از مونږ همکار احمد شیبر دی، هغې نه به واورو.
علي رضا بیگدلی نن کابل ته ولاړ. د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلی بیگدلی به په خپل ماموریت کې لومړی توپ دی ته ورکړي چې د کابل او تهران اړیکې پسې پراخې شي. په ځانګړي توګه د اقتصاد، تجارت او ترانزیت په برخو کې او په ورته وخت کې به له مخدر موادو سره د مبارزې په ارتباط هڅې وکړي. همداراز به د افغان کډوالو له امله رامنځته شویو مشکلاتو ته توجه زیاته کړي. شغله بیگدلی کابل تل رسیدو سره سم د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له شمیر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال د دواړو گاونډیو هیوادو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې هغه کډوال چې په قانوني ډول ایران ته ځي هغه به په دواړو سترګو مني. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې لاټکل سره سم په ایران کې نږدې 4.5 میلیون افغانان ژوند کوي. ایرانی چارواکو د سپتمبر په نیمایي کې ویلي وو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به نږدې 2 میلیونه بې اسناد افغانان له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ایران د نوي استازي د ټاکلو په اړه د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی استازي راډو ته وویل په واشنگتن او تهران کې نویو ادارو ایران هڅول دي چې د افغانستان په برخه کې داسې بدلونونو ته مخه کړي.
ایران کې د نوي حکومت یا نوي جمهور رئیس او نوي ټیم را تکسره په طبیعي ډول دوی په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. دا تجربه هم ښودلی ده چې ایرانیان کوم مدونه ستراتیژي د افغانستان په ارتباط نه لري او معمولا تکتیکي حرکات کوي د مقاطعو سره، د زمانې له جوړښت سره. د بلې خوانه د ترامپ راتګ چې یو نیم نسل وروسته به قدرت ته ورسېږي، دا هم ایران ته هڅوي چې تر مخکې د نړیواله قدرت ته ورسېږي په سیمه کې یا په خصوص په افغانستان کې په دې خپل نوي سیاست لپاره نوي څېرې معرفي کړي.
مسعود پزشکیان په جولای کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو او ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د شاغلي بیگدلی په ځای د ایران مخکنی استازي حسن کاظمی قومي د سیشن بی پورس د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خدای پامانی د دې غونډې پر مهال شاغلي متقی د دې سربیره چې د هغه د ماموریت ستاینه وکړه دا خبره هم وکړه چې له نوي استازي علي رضا بیگدلی سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. ایران له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره ښه اړیکې دي، خو د څه باندې درې کلونو له تیرېدو وروسته یې لا هم په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خبرګولې په میاشت کې په تهران کې د کوربه هیواد روسیې، چین او پاکستان استازیو د افغانستان پر وضعیت په یو غونډه کې بحث وشو. دې غونډې ته حسن کاظمی قومي ویلی وو چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو وړاندیز ته باید اوسني چارواکي د افغانستان په چارو کې د مداخلې په سترګه ونه ګوري.
ډیر زیات مننه شي بر صاحب، وړاندې نور راپورونه هم تر سره اوسې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمونو نړیوالې محکمې له هغه قضیه هرکلای کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو او دغه محکمې ته راجع شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې وایي کېدای شي د اقدامات د دوی د وضعیت پر بدلون اغیزې ولري. نولهار په دې راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. ICC په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشحاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشری حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعویض امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
بیا هم خبرونه ته خراغلی. ګارډین ورسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لوري راټولې شوې په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بایومټریک پروسې پر مهال د طالبانو له خوا د ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوې دي. خو د طالبانو په حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي رادیو ته په زندانونو کې د سوالګرو میرمنو بندي کول او دوی سر هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
مرا کوشتن کې اګلنارینې مت کې د ویرونو شتا چې خیرات وکړي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یوه ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یوړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګاردین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کیږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو ارګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
ارګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان لمریز کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کیږي، خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو څاري او بنسټ وایي افراطي یاغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار پر بندرونو د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یاغی ډلې وایي تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړی دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې:
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قومندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 د کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرشې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. هغوی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکي ساحې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیه او ایران یې ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ته کونړ سړکانو ولسوالۍ د شونګړې دره چې په تیرو کلونو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورونه جماعتونه او خونځي رنگ شوې دي. د همدې بریدونو په وجه ډیرو خلکو خپل مینې او سیمې پریخي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالې شپې ورځې تیرولې. اوس ډیری بیرته خپل ورانو ویجاړو کورونو ته راستانه شوې دي. د دې ترڅنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومانو هم بیرته خونځي ته مخه کړې په شوق درسونو ته ځي، خو د ودانۍ نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په باد باران یخنی او ګرمۍ کې ترې درسونه پات
شونکړې دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړې د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و. خونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به کتابونه کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو، خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو احسان الله او محمد آصف آزادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرې وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي.
مونږه تعمیر نشته او شونکړې په لیسه کې ډېر شاګردان سبق وایي. مونږه اسلامي امارت ته وخت نه لرو چې مونږه تعمیر جوړ کړي او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وایي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې زده کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندي کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچانو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خپه کړی دی.
بیخی تغرسو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لیسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنۍ مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواری لپاره هڅه پیل کړی دی. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړی درې کلی کورونه او خونځینه دي چې د تیرو جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورن کرخې سره نږدې بېشمېره کلي د توپونو په ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوي دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته بیا هم خراغلی، تاسو کولای شئ چې زمونږ د راپورونو ورته نور راپورونه د متن په بڼه زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com حالت ولولی، او کولای شئ زمونږ ویډیو پروګرامونه زمونږ په سوشل میډیا فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام کې تعقیب کړئ. د اروزګان اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له ناپاتې چاودو توګو او ماینونو سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې لا هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژر د سیمې د ماینونو او ناچاو د توګو څخه پاک کړي ترڅو هغوی په ډاډه سره خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې سیمې دی له ماینونو او ناچاو د توکو پاک شي ترڅو وکولای شي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتیشونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوي. حاجي نور محمد وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي.
غریب
د اورزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړې دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې مسرو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرا کې کار کولای شي. بس
موږ د ټولو سزا غوښتنه ده چې موږ دا سیمه پاکه کړو. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. دې بدون چې خوشاله شي به ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼي سیمې هغه چې ماینونو پکښه کې کرل سی ولا ماینونو پاکی کړی دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا وکمنې دوه څخه وروسته د امنی کومندانی د انجینری ټیم په توسط د اسلامي امارات مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک کړی دي چې په تیر کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو دي ملوی په توسط زخمی شوی دی. موږ بیا هم ټول ولسون ته ډاډ ورکو چې زموږ مسولین سیمه ته رسیدلی دي ان شاء الله.